این مجله خبری. اکرام الله اکرام همکارم با مطالب تازه به استودیو آمده. اکرام صاحب میربانی
دیر ازیت مننم. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو ستړي مشي دا یو ساته خبرونه ز اکرام الله اکرام درامین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. په خبرونه کې مو بیلابل مطالب راټول کړي دي او رچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نوی غړیو ګمارنه تر 15 ورځو پورې ځنډولې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. نام د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د کورونا وایرس ډیر نورې مثبتې پیښې حساب چې په دې سره په دې هیواد کې د پیښو شمیر 308 پیټو ته رسیدلې ده. د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شوې ده چې په پاکستان کې بند پاتې وو او پاکستان ویل دي هغه شل زره کسان قرنطین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا وایرس د ډیر شو نورو مثبت پیښو په سپتیدو سره په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې 308 پیټو ته ورسېدي. د افغانستان د امنیت وزارت ویاند وحید الله معیار نن رسنیو ته په استولي او پیغام کې ویلي چې وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکندي کې ثبت شوې دي. بلخره پورونه وایي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنی اخته شوی ډاکټر هم مړ شوی. که څه هم د امنیت وزارت لا تر اوسه په دې اړه رسمي سند ویلي خو پورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فامیلی طب متخصص او په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی و چې د کورونا د ناروغۍ له امله مړ شوی. په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو شمیر 8 کسانو ته رسیدلی دی. نن د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ پرانستل کیږي. که څه هم د تورخم لار څو شېبې وړاندې د حق افغانانو پر مخ باندې پرانستل شوې ده چې په پاکستان کې بند پاتې و، خو د سپین بولدک په اړه لا تر دې دمه معلومات نشته. پاکستان د مارچ په 14مه تورخم او د مارچ په لومړۍ سپین بولدک چمن لارې د افغانانو د تګ راتګ لپاره بندې کړې چې له امله یې په دواړو سیمو کې زرګونه افغانان بې برخلیک او ایسار پاتې شول. د لارو د بندښت اصلي علت د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوی یاد شوی او تازه د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي چې د تورخم له لارې ټول راتلونکي مسافر به له سوار لس تر یوې ورځې پورې په تورخم کې قرنطین شي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي.
زما هیله د ټولو افغانانو نه چې وسته کېږم دې ته ضرورت نشته. موږ هم تکلیف مو جوړوي، ځان ته مو جوړوي. موږ پرېږدو چې خپل هغه صحیح سکرینینګ وکړو. ډاکټران هلته ټیمونه موظف شوي دي، هغوی خپل تدابیر لري. د ښځو دپاره جدا ځای، د نارینهو دپاره جدا ځای، چونکې ډېر مریضان دي هغوی دپاره جدا ځای په نظر کې نیول شوی دی. هغه ټول امکانات چې زموږ یعنی په لاس کې وو دا موږ یعنی برابر کړل. او
د ننګرهار والي د دغه ولایت له ولسونو مننه کړې چې د قرنطین لپاره د ځای په جوړولو کې له دولت سره همکاري کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات د خبرونې په اوږدو کې واورئ. امریکا د بین الافغانی خبرو لپاره د افغان حکومت لوري د ټول شمول پلاوی د نړیوال ټولنې ملاتړ ستایلې. د متحدو ایالاتونو چارواکو مخکې تر دې هم د افغان حکومت لوري د ټیم له اعلان هرکلی کړو. تازه 13 ورځې نه وخت د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال ایلس ویلز په خپل ټویټر لیکلی چې د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت لوري د یو ټول شمول پلاوی له اعلان د نړیوال ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. هغه زیاته کړې چې ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاري او سازمان، جرمني، هند، ازبکستان، پاکستان او نورو ټولو له دې مهم اقدام د ملاتړ غاک پورته کړي. د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته د بین الافغانی خبرو لپاره د یو ټول شمول ټیم اعلان شي. عبدالله عبدالله هم منلی ظاهرا د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله د سلا یوازینې بیلګه ده. د افغان حکومت د حمل په نامه له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د 20 کسانو نمونه اعلان کړل چې مشري محمد معصوم سانګزی ته ورکړل شوې ده. ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکوه. د همسو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي هغه شل زره کسان قرنطین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې و. چارواکي وایي په لسګونه زره نور هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس سره لګواخ سره سره په لاهور کې د تبلیغي اجتماع ته ورغلي وو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اویان اجمل وزیر ویلي چې یو شمیر ماینا شویو کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. خغلی وزیر ویلي و زره کسان په لاهور 3000 تبلیغیان په سند او پاتې 5300 نور تبلیغیان په خیبر پختونخوا کې قرنټین شوی دي. په لاهور کې تبلیغي اجتماع جوړونکو ویلي چې څه باندې یو لک کسان په دې اجتماع کې برخه اخیستي و. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنټین کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې لراتلونکي شنبه واړه او کم خطر کارونه بیرته پرانستل کیږي. روحانی پرون داسې وخت اعلان کړی چې ایران لا هم د کورونا وایرس له لاسه یو ډیر زیانمنونکي هیواد دونو څخه یو دی.
برای خدمات اقتصادی
خدمتونو او کارونو لپاره مو پریکړه وکړه. وړاندیز تصویب شو چې د حمل وری له درويشتمه د هیواد په ولایتونو کې کم خطر متوسطه واړه کارونه بیا پایل شي، خو له خطر ډک کارونه د حمل تر پایه ممنوع دي، څو یې په اړه پریکړه وشي. د ورلد میټرس ویپان او جان هاپنګس پونتون د شمیرو لمخې په ایران کې تر اوسه پورې څه باندې 5000 کسان کورونا وایرس نیولي او له ډلې لږ تر لږه 3600 کسان مړه شوي دي. لویدیځ هیوادونه شاک څرګندوي چې د ایران په څیر هیوادونه چې آزاد رسنۍ نه لري او شمیرې د حکومت لخوا پټیږي د کورونا وایرس د اخته او مړو حقیقي شمیرې نه وي. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډېر خلک پکې مړ شوي د مثبتو پیښو په شمیر کې د یو اندازه کموالي خبره کړي، خو امریکا بیا د یوې سختې ونی خبرداري ورکړي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 300,000 او 400,000 اوخته او د مړو شمیر 9,600 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له بدبخته به د مړو شمیر لا پسې زیات شي. ایتالیا او هسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړ شوي ویلي چې په دې یو دوه ورځو کې مثبتې پیښې راکمې شوي دي. د دوړو هیوادونو کې 2,00,000 او 17,000 کسان کورونا نیولې، خو د مړو شمیر یې لا 20,000 وخته دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو شمیر پیښو شمیر د جان هاپنګس پونتون په اساس له 2,33,000 نه اوخته او نږدې 10,000 کسان یې مړ کړي دي. خبرونه پای. دا خبرونه مو پر ویب سایت هم لوستل او اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د هغه نوي ګمارونو د کابینې د نوي ګمارونو لړۍ ځنډولې ده چې په د هیواد یو شمیر سیاسي مطرحو څیروي د ځنډولو غوښتنه کړې ده. ارګ ویلي چې دا ځنډبه تر 15 ورځو پورې دوام ولري.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نوي غړیو ګمارونه باید تر 15 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
د همدې مسلې په اړه د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله عظیمی سره هم خبرې کوو.
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل پدې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي
د لغمان روغتیایي مسؤلینو ویلي د دې ولایت اوسیدونکو حضرت بلال چې په کورونا وایرس اخته او صحي وضعیت یې ډاډمن او خپل کورنۍ سره یوځای شوی دی. دا موضوع هم په یو راپور کې راخیستی ده. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د غړو ګمارن ازنډولې دا ارګ ویلي چې حقدي غنی د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه باندې امر کړی چې د کابینې د نوي غړو ګمارن تر 15 ورځو پورې ودرېږي څو د سیاسي خبرو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. 13 ورځ څلورو افغان مطرحو تیرو حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی او محمد کریم خلیلی لافغان ولسمشر غوختی و چې نوی ګمارونو نه ډډه وکړي. اخوا د امریکا متحدو ایالاتونو هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې روان وضعیت چې کوم دی دوی ته د منلو وړ نه دی او شاید د دې هیواد نړیوالو ملاتړو ته هم د منلو وړ نه وي. سفیولا ستانگزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د روانو سیاسي لانجو د حل په هدف د څو افغان سیاستوالو په منځګړیتوب او غوښتنو د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړیو ګمارنه د لنډ وخت لپاره ځنډولې. د افغانستان جمهوري ریاست ارګماڼۍ پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه تر 5 ورځو ودرېږي څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان میناپال هم بیګا په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه باید تر 5 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو 3 ورځو کې محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو، عبدالهادي ارغندیوال د مالیې او طاهر زهیر د اطلاعات او کلتور د سرپرست وزیرانو او نماندانو په توګه معرفي کړل. دغه شان د ولسمشر لخوا ایوب سالنګی د سیمه ایزو ارګانونو مالی او اداري مرستیال، داود سلطانزوی د کابل ښاروال او عبدالوحید قتالی د هرات د والی په توګه معرفي شوي. د افغانستان جمهور رئیس یکشنبه 2 ساعته وروسته له هغه د یوې لنډې 5 ورځنۍ مودې لپاره د خپلې نوې کابینې د معرفي د ځنډولو امر وکړ چې یو شمېر مطرحو سیاسي څیرو له هغه دا غوښتنه وکړه. د افغانستان څلورو مطرحو سیاستوالو پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي ویلي چې هڅه کوي محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. دوی یکشنبه په یو ګډه اعلامیه کې له افغان ولسمشر د مقرریانو د ځنډ غوښتنه کړې وه او هم یې له ښاغلي عبدالله غوښتي وو چې تفاهم ته د رسېدو لپاره باید ټاکلې موده وغځوي. عبدالله عبدالله د ارګ تر اعلان وختي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې د یادو رهبرانو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي او د خبرو لپاره د مودې په غځولو له دوی سره د سیاسي کړکیچ د حل لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 9 په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړل. اخوا عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې چې له ارګ 100 متره هاخوا ده د ولسمشر په توګه باندې ځان اعلان کړ او د لوړی مراسم ترسره کړل. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو نتیجه چې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی بریالی اعلان شوی و ونه منله او ویل چې له درغلیو ډک دی او دی یو ټول شموله حکومت جوړوي. همدا لانجی د دې لامل شو چې امریکا متحده ایالاتونه ګواښ وکړي چې له افغانستان سره خپل $1 میلیارد مرستې ځنډوي. د لانجو د هواري لپاره د افغان سیاستوالو په هڅو سربیره نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا له روانې وضع ناخوښه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز یکشنبه سهار وختي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د دغه هیواد نړیوالو تمویلونکو ته د منلو وړ نه دی. هغې ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې له یو ټول شموله حکومت سره ګډون ته اړتیا لري او موږ ټول باید افغان رهبران د حکومتوالۍ یو چوکاټ ته حساب ورکوونکي وګرځوو. اغلی ویلز یکشنبه د ورځې په پای کې بیا یو بل ټویټ کړی وو او لیکلی وو چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له لوري د یو ټول شموله پلاوي له اعلانه د نړیوالې ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. دی ویلي ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاریو سازمان، جرمني، هند، ازبکستان، پاکستان او نور ټول له دې مهم اقدامه د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان چې عبدالله عبدالله هم منله، ظاهرا د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سلا یوازینی بیلګه ده.
د موږ غلا زدي رادیو ناورې و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړو ګمارنه ځنډولې ده. د همدی مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت وایي چې په کار د افغان ولسمشر په خوانه اجرایي رئیس له اوسني وخته ګټه واخلي او د یو ګډ هدف لپاره سره یو ځای شي. دغه انستیتیوت مرستیال حکمت الله عظمی ازادي رادیو سره په امریکا کې ویل چې ټول باید د اوسني نظام د ساتلو لپاره یو موټی او یو دریس پیدا کړي. له ښاغلي اعظمي سره سیف الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی د افغان ولسمشر او پخواني اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي مذاکراتو لپاره د نوي رامنځته شوي وخت په اړه پوښتنه ترې کړي.
مستر مرغني داسې ښکاري چې خپل موقف باندې ډېر ټینګ ولاړ دی، یعنی باوجود چې د امریکا اختارونه د کومک کمولو په طریقه باندې اغم پراله، مګر بیا هم د خپل موقف څخه ایستنه شو او ریاست اجرایي شی غواړي هغه یې ورته ور نه کړل چې کوم رئیس جمهور غني د قانون خلاف یې کړی. اوس بحث راځو چې 5 ورځې کې باید څومره پرمختګ کیږي. زما تحلیل دا دی چې سیاسي مشرانو، رهبرانو کوم هڅې کړې دي په هغه کې رئیس جمهور ډېر نرمښت نه دی ښوولی، بلکې ډاکټر صاحب عبدالله نرمښت ښوولی دی په ځینو مواردو کې. نو زه فکر کوم کچیر ډاکټر صاحب عبد الله تر خپل موقف یو سره نرمش وشي نور هم دا مسله به تر 15 ورځې په کم وخت کې حل شي. مګر سوال دا دی آیا هغه به نرمش وشي کنه؟ دا تر ټولو مهم سوال دی.
نرمښت؟ بله نرمښت تاسو په څه معنی بولی دی چې ښاغلی عبد الله په څه شکل حکومت غواړي؟ آیا لغه خپل موقف تیر شي که څنګه؟ ځکه چې په خوا خو ولسمشر غنی ویلی چې د اساسي قانون خلاف داسې غوښتنې لري، هغه څه چې بیا ډاکټر صاحب عبدالله رادم کړله، څه فکر کوئ نو څنګه موقف به دا خپل راکم کړي؟
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل په دې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي، کوم چې ټول ستونزې ایجاد کړي دي چې باید په هغه کې د شورای امنیت او شورای وزیرانو جلسه، د کابینې جلسه باید د مشرۍ وکړي. زه فکر کوم غټ سوال په دې کې دی کنه تر 40% پورې رئیس جمهور غنی ورته کابینه کې ځای ورکړی دی، رسمي اپوزیسیون او د سولې د مشرۍ دا کم څه نه دي. مګر حساسي نقطه دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله پر دې سره کوي چې باید یو دغه د وظیفه او صلاحیتونه اجرایوي بڼه ولري په حکومت کې، او باید وزیرانو کابینې او د امنیت شورا کوم غونډې چې کیږي باید په هغه کې د مشرۍ وکولای شي پاسته کې څومره وخت کې. نو زه فکر کوم هغه تر ټولو غټ مشکل دی په د سیاسي د واک سیاسي ویش کې. زه فکر نه کوم چې ډېر مشکلات
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی او چې زموږ همکار سیف الله ستانکزي ورسره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هم یو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې په هیواد کې به د کرونا وایرس له لاسه د مړو شمیر لا پسې زیات شي. هغه ویلي امریکا آن د کرونا وایرس ناورین پر مهال خپلې تر ټولو سختې ونې ته داخليږي. په امریکا کې د وروستیو شمیرو له مخې کرونا وایرس سه باندې 3,1,500 کسان نیولې او له ډلې نږدې 9,500 کسان مړه شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا اون دیرلن د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره په اروپا کې د یو لوی مالی پلان یا مارشل پلان غوښتنه هم کړې ده. سیف الله سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا او اروپایي ټولنې مشران داسې وخت د کرونا وایرس د ګواښونو په اړه اندېښمن دي چې دغه وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی او څه باندې 2.5 لک کسان یې نیولي دي. دغه وایرس 9,000 خلک مړه کړي او 2,6 لک نور بیرته ترې روغ شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دا اونۍ به له بده بخته ډېر زیات کسان ومري. دا اونۍ به احتمالا تر ټولو سخته اونۍ وي. متاسفانه ډېر کسان به ومري که مو د کرونا وایرس وړاندې د اقداماتو بسته نه وای لرلې. د قربانیانو شمیر ښایي تر دې هم زیات وای، خو بیا به هم قربانیان ولرو. ښاغلی ټرمپ وویل نیویارک او لویزانیا ایالتونه به تر ټولو زیات زیانمن وي. ټرمپ زیاته کړه چې چارواکي د امریکایانو د ساتلو لپاره زیاته هڅه کوي او پاوز زیات شمیر روغتیا پالان ګماري چې له خطر سره مخ ایالتونو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کورونو کې د پاتې کېدو امر د اپریل تر دیرشمې غزاوالې خو تر څنګ هیله کړې چې ژر وخت راشي څو خلک بیرته خپلو دندو ته ستانه شي. اخو په اروپا کې چې په ګرد نړۍ کې زیات د کرونا وایرس له لاسه قرباني ورکړي، له دې وایرس سره د مبارزې لپاره د یو لوی مالی پلان د جوړولو هڅې کیږي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لین ویلي غواړي اروپا یو لوی مالی پلان ترتیب کړي. د هغه خبره له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره کوم میلیارډونه ډالر چې اوس مصرفيږي راتلونکي نسلونو سره غوټه کوي. په داسې حال کې چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو په لګولو باندې اروپایي دولتونه د نظر توپیر لري، د اروپای کمیسیون مشر میرمن اورزلا استدلال راوړي چې په دې برخه باندې ښه پانګونه به د دغه نوي کړکیچ پر مهال په اروپا کې د یووالي هیڅ رامنځته کړي. په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه د شاوخوا 9,500 کسانو له ډلې څه باندې 2,500 د اروپایي هیوادونو اوسیدونکي وچمړه شوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانسه په ترتیب د کرونا وایرس له لاسه په اروپا کې ډېرې قربانۍ ورکړي. له دې سره سره په ایټالیا او هسپانیا کې چارواکو د تازه پیښو د کموالي خبره کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو بیرته را ګرځو افغانستان ته. لکه اوړاندې مو چې واوریدل د تورخم بندر د هغه افغانانو په اوړاندې باندې خلاص شوی تورخم دروازه چې د اخوا ته کوم افغانان بند پاتې شوي وو، همدا اوس سره د تورخم خاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی انجینر راحت ګل زیارمل د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. زیارمل صاحب، ستړي مشي، دروازه خلاصه شوی که څنګه؟
مننه. شاوخوا څلوېښت دقیقې مخکې د تورخم لاره پرانستل شوه، لومړني مسافرین راوختل چې دغه لومړنۍ جوپۍ د سکرینینګ نه وروسته د قرنټین کمپ ته ولېږدول شول.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغسې خلاصه پاتې وي؟
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي، او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زره تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
خو ستاسو وینا دا و چې په کله چې دغه دروازه بندېدل په اخیری ورځ باندې لږ تر لږه ډېر زره افغانان له دې غاړې اوختي، او اټکل څه دی چې څومره کسان به لاغي خوان راشي؟ سره له دې چې تاسو درې زره کسانو شمیر یاد کړ، نو اخوا ته د افغانانو شمیر هم دومره دی که څنګه؟
پوری غاړه د افغانانو شمیر به زیات وي. اسې خوشاوخوا 500 میلیونه افغانان په 15 میلیونه افغانان په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نور سیمو کې اوسېږي. مسله دا ده چې ټول افغانان چې ډېر زره تنه په یوازې په وروستۍ ورځ او یا د دې نه په مخکنۍ ورځ شاوخوا 2000 تنه او یا د هغې نه په مخکنۍ اونۍ کې کوم افغانان اوختي دي، دې کې ډېری هغه افغانان هم شامل دي چې کورونه یې په خیبر پختونخوا، د پاکستان په پنجاب سیمه او نور سیمو کې کورونه وو، او دلته په افغانستان کې کار کوي. د لارې د بندېدو له ویرې دوی واوختل او خپل کورونو ته ورسېدل. او بل مسله دا ده چې مونږ دا تمام لرو چې د بیرته راستنیدونکو مسافرینو له ډلې به شاید د 15,000 تر 15,000 پورې افغانان راځي، خو په دې کې لومړیتوب هغه چاته ورکول کېږي چې هلته هېڅ د اوسېدنې ځای نه لرلو، یا محصلین ول یا ناروغان وړي ول، دغه ته لومړیتوب ورکول کېږي. او دوی به هلته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پېښور کې افغان کونسلګری تاییدوي، او دغه درې زره تنه به ترې بېلېږي او دوی به په تورخم مزیراوړي.
زیارمل صاحب، څه فکر کیږي چې په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیښې موجود وي؟ د سې کوم اټکل شته؟ فکر کیږي
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسي هم دا ده، ځکه خو دوی ټول قرنټین کیږي. دا چې د کورونا وایرس اعراض ولایم په 14 ورځو کې را څرګندېږي، نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کیږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې اعراض ولایم هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. ممکن د نن ورځ هم په سکرینینګ کې ځینې شکمن کسان چې دلته شکمن وپېژندل شي هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتمن په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې موجود دي، او چې دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بل مسله د قرنټین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنټین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنټین کیږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنټین کیږي که نه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کیږي؟
دا د خلکو اندېښنه یو څه مونږ ته هم د اندېښنې وړ ده، یعنی د خلکو اندېښنه بې ځایه ده. د سکرینونو د ټولو مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغوی کې د کورونا اعراض او علائم موجود وي، یا د سکرین په مهال د تبې هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید واټ ته سول کېږي. دوی مستقیم من روغتون ته لیږدول کېږي، دوی دلته په تورخم کې نه قرنټین کېږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تلي مثلا د ګردو ناروغ شو د مېدی ناروغ شو د نور داخله ناروغان یا جراحي ناروغان د عملیاتونو لپاره تلي دغه ناروغان لپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارد لرو دا د کلینیک وارد ته لیږل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته څلور ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي هغه لپاره ځانګړی ځای تعین کړی دی
او بل او وروستۍ پوښتنه کلنډ راته وایي زیرمل صاحب هغه ژمنه په ځای پاتې ده چې هیڅ ډول واسطه نه منل کیږي او ټول خلک بلا استثنا قرنطین کیږي
بالکل خدای مکه افغان ولسمشرم د پاکستان په سفر وې نو چې بیرته راستنېده په دانون ورځ باندې نو دا به تر څوارلس ورځو پورې قرنطین کېده هغه ژمنه په ځای پاتې ده هیڅ ډول واسطه نه منل کیږي ګډ ارګانونو نه ملکي او نظامي ارګانونو نه کمیسیون جوړ شوی دی یو ارګان یو فرد یو هیڅوک واسطه نه شي کولای بلکې د ګډې هماهنګۍ چې یوویشت ارګانونه پکې داخل دي د هغوی د پریکړې په اساس ټول مسافرین قرنطین کیږي
ډیره زیاته مننه د تورخم خاروال انجینر زیارملو په ننګرهار کې پاتې کیږو په ختیځ کې البته د لغمان روغتیایي مسولین وایي دغه ولایت اوسیدونکو کې حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحی وضعیت ډاډمنه او خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی د حضرت بلال پیخه د مارچ په 28 په ننګرهار کې ثبت شوی و په دې اړه نور حال سهرګل امیر زیرا کوي
د لغمان روغتیایي مسولین وایي د دغه ولایت اوسیدونکو حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحی وضعیت ډاډمنه او خپل کورنۍ سره یو ځای شو د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی نن په دې اړه په یو جوړ شوي کانفرنس کې وویل چې د حضرت بلال روغتیا اوس په بشپړ ډول د ډاډ وړ ده چې په خبره یې نن خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدای شي د ښاغلي جلیلی په خبره حضرت بلال یې اوولس ورځې په روغتون کې په قرنطین حالت کې ساتلی و چې د تعقیبي ټیسټونو د پایلو په نتیجه کې دی له کورونا وایروسه پاک او د ډاډ وړ ښودل شوی چې نن یکشنبه د اپریل په 15مه له روغتونه فارغ شو دی وایي له ده سره په تماس کې شوي هغه نور خپل او خپلوان یې مشخص شوي او تعداد یې څلوېښت تنو ته رسیږي چې لا هم د قرنطین په حال کې دي
موږ د دوه ورځې درې ورځې مخکې د یو نمونه واخیستله تعقیبي هغه مو ننګرهار ته ولېږله هغه منفي وه بیا هم تېره ورځ مو دوباره یعنی د دومه تعقیبي نمونه واخیستله هغه مو چې ولېږله د هغه نتیجه هم راغله منفي وه دا الحمدلله د موږ ټولو لپاره یو ښه زیری ده د ټول لغمان لپاره د ټول افغانستان لپاره تقریبا دغه د حاجي صاحب سره چې دوی تماس کړی وو هغه د دوی هغه تماس لرونکي وو څلېښو پورې کسان وو موږ د هغوی سره په تماس کې وو هغې تر قرنطین د کورونو کې وو او هغه به قرنطین به انشاءالله ورته د ډاکټر صاحبانو د هدایت سره سم هغه به خلاصیږي په خپل وخت سره نو څلوېښت نفره شاوخوا دلته قرنطین کې
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 28مه د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړی وو د ننګرهار مسؤلینو ویلي وو چې په کورونا وایروس اخته شوی کس حضرت بلال نومیږي چې په اصل کې د لغمان اوسیدونکی دی خو د ننګرهار د اډې فارم په سیمه کې د لمسی کور ته راغلی وو او ناروغ وو او له معایناتو وروسته ثابت شو چې د کورونا په وایروس اخته شوی دی
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندۍ دل دي
زموږ غږ له ازادي رادیو نوري اوس هم ورزو نړیوالو او رسپانو ته چې د افغانستان په اړه څخ پاره کړي اسد الله لودینی لنډیز راټول کړي
د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د ډنګېدو په حال کې دی دا د ایرو ایشیا خبرونه دی وی تحلیلي مقاله سر لیک دی په مقاله کې راغلی امریکا او طالبانو له دوه کلنو هڅو او نه پړاو خبرو اترو وروسته یو تړون لاسلیک کړ خو لیکوال ویلي ډیر ژر معلومه شو چې تړون له خپل اصلي مسیر اوښتی دی د مقاله لیکوال ویلي دوه مسئلو ثابت کړه چې د امریکا او طالبانو تړون ته خندونه رامنځته شوی لومړی دا چې افغان حکومت د تړون خلاف د 5000 طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبره رات کړه او دویم هم دا چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې ډېرې ناندریز شوې په مقاله کې کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وروستي سفر ته اشاره شوې هغه سفر چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي په هدف ترسره شو مقاله لیکونکی وایي پامپیو د افغانستان له دې سفره ناهیلی بیرته امریکا ته ستون شو او خبرداری ورکړ چې امریکا به له افغانستان سره یو میلیارد ډالر مرسته کم کړي د مقاله په پای کې راغلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون لمخې به یوازې امریکایي ځواکونه ووزي خو په افغانستان کې به سیاسي او پوځي شخړې دوام پیدا کړي هغه شخړې چې د مقاله لیکونکي په باور افغانستان څلور لسیزې ورسره لاس او ګریوان دی. ستار ان سټرایپس بیا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د مشر او د هغه د نولس ملګرو نیول کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی عبدالله اورکزای چې په اسلام فاروقی مشهور دی د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی، خو د عملیاتو ځای لا نه دی مشخص شوی. لیکوال ویلی اسلام فاروقی شاوخوا یو کال وړاندې د داعش د خراسان څنګه د بل مشر ابو عمر خراسانی ځایناستی وټاکل شو. په دې مطلب کې راغلی د داعش ډلې دا مشر داسې مهال نیول کېږي چې دغې ډلې د امریکا، افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې له کبله ماته خوړلې او څو میاشتې وړاندې یې